السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین حرکت کوم. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د کابل پر غندې سیمه کې د ټانکرو په تمځای کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولې دي. د انتخابات خپلواک میسون د دارالانشا خواني مشر ضیاءالحق مرخیل یو ځل بیا پر ځان د درغلیو تورونه رد کړل او ویل چې د ته منسوب ثبت شوي غږونه هم په جالي ډول جوړ شوي دي. دا موضوعات وروسته راځي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشاب خواني رئیس الحق مرخیل پر ځان تورونه رد کړل او ویل چې د دسیسو او توطیو ښکار شوی دی. چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اورلګیدنه پای ته رسېدلې چې پکې 400 ټانکرونه سوځېدلې دي. د پکتیکا چارواکي وایي پرون شپه ناوخته په شکین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او ملي امنیت ځواکونو په نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ له پاکستانه غوښتي چې د تروریزم ضد نوی قانون لاغو کړي. لومړی سر کې هم پام وکړئ یو خبر ته چې همدا اوس راغی. په خوشنۍ سره چې د ازادۍ رادیو خبريال زبیر ژمن د ورپېخې ناروغۍ له کبله تیر شپه ناوخته له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارواښاد ژمن له ډېرې مودې راهیسې د سږو د ناروغۍ له کبله د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و. د ازادۍ رادیو مشر هاشم محمد په دې اړه وایي:
په ډېر خوشنۍ باندې مونږ نن خبر واخیست چې مونږ یو ډېر ګران همکار، یو ډېر لایق انسان، یو لیکوال، یو ژورنالیست او یو شاعر چې ډېر کلونه د ازادۍ په رادیو کې د پښتو ژبې د چیف ایډیټر په توګه کار کاوه نن سهار وفات شوی دی. د ازادۍ رادیو ټول همکاران په دې پیښه باندې ډېر زیات خواشینی دي او مونږ د زړه له کومې د ژمن صاحب کورنۍ ته د صبر غواړو د الله پاک.
ارواښاد ژمن، شاوخوا لسو کلونو راهیسې له ازادي راډیو سره کار کوو. د ارواښاد ژمن د جنازې او فاتحې د مراسمو په اړه به وروسته خبر ورکول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس ضیاءالحق مرخیل له افغانستان څخه د تېښتې موضوع رد کړه او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون یې وغوښتل چې د ده په اړه ټولې دوسیې باید په جدیت وڅېړي. ښاغلی مرخیل نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د انتخاباتو په بهیر کې د ده په اړه ډېرې توطیعې جوړې شوې وي، خو د تر خپلې وسې د ځینو قوماندانانو او والیانو په شمول د چارواکو د درغلیو او لاسوهنو مخه نیولې ده.
کله چې د فرار موضوع یا د ماده مسافرت چې د فرار نمبر باندې کوي هغه رسوا کیږي، وخت او زمان رسوا کیږي. زه باور لرم چې دا نورې توتی به هم وخت او زمان رسوا کیږي. امیدوارم چې د شکایت محترم کمیسون چې اوس ما قضیه اصلي مرجع ته تللې هغوی به طرفانه مستقلانه او په دقت باندې دا موضوع وڅېړي او لس په جریان کې واچي.
خغلی مرخیل هم در استنګار وکړ چې د انتخاباتو نتایج باید د محل ویش له مخې اعلان شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د هیڅ سیاسي فشار لاندې خپل کار نه ځنډوي. چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اورلګیدنه پای ته رسېدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دا اورلګیدنه د پرون شپې له 10:30 بجو پیل او د نن ورځ له غرمې مخکې 10 بجو پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې د تیلو نږدې 400 ټانکرونه وسوځېدل. ښاغلی ستانکزی وویل کېدای شي په دې پیښه کې ځاني تلفات هم اوښتي وي، خو تر اوسه یې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي یو ټیم یې ګمارلی چې د دې اورلګیدنې د علت په اړه تحقیقات وکړي. او د پکتیکا ولایت چارواکي وایي پرون شپه ناوخته په شکین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او ملي امنیت ځواکونو په نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او و نور هم ژوندي نیول شوي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوالو نیت درلود چې پر شکین ولسوالۍ حمله وکړي، خو د ملي امنیت ادارې د خاصې قطعې ځواکونو مخه ونیوله.
هغه ډله چې پر شکین سرحدي ولسوالۍ د بریت لاندرلو 13 شپه 11 بجې زموږ د ملي امنیت ریاست د خاصې قطعې ځواکونو لخوا په نښه شوه چې د لنډې نښتې په پایله کې د یادې ډلې د قومندان په ګډون 2 تنه ووژل شول او 6 تنه نور ژوندي نیول شوي دي.
مخلص افغانۍ په دې نښته کې د ملي امنیت ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هيومن رائټس واچ له پاکستانه غوښتي دي چې د تروریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشري حقوقو د غیر نړیوالې موسسې دغه نوی قانون د ځپلو قانون نومول دی. د پاکستان پارلمان د تروریزم ضد نوی قانون د جولای په 2 تصویب کړ چې له مخې په تروریستي پیښو کې مجرم ته د بند سزا دوه برابره شوي او امنیتي ځواکونه کولای شي په تروریزم کې تورن کس تر 3 میاشتو پورې پرته له دې چې د هغه پر ضد د جرم سند وی په توقيف کې وساتي. د بشري حقوقو د سرنې نړیواله مؤسسه وی دا ممکنه ده چې له دغه نوي قانون څخه د هغو کسانو پر ضد استفاده وشي چې د حکومت پر تګلارو انتقاد لري او سولیز اعتراضونه کوي. د اسیا لپاره د بشري حقوقو د سرنې ډلې مرستيال فلم کین په یو بیان کې چې د جمعې پر سپور شو ویل دغه نوي قانون ګونګ دی او یو شین څراغ هغو خلکو ته ورکوي چې له مشکوکو کسانو سره د توقيف په وخت زور زیاتی کوي، چې دا تشدد هسې هم پاکستان کې عام دی. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د دې هیواد پوځ ته امر کړی چې په ختیځ ښار سلویانس کې د یوکرین ملي بیرغ پورته کړي. د یوکرین د جمهوري ریاست دفتر ویپاڼه نن وی د یوکرین د جمهوري ریاست دفتر پر ویپاڼه نن ویل شوی جمهور رئیس امر کړی چې د سلویانس ښار پر دولتي ودانیو دی دولتي بیرغ پورته شي. د یوکرین د کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې اعلان وکړ چې د روسي پلوی بلتون غوښتونکو وسلوالو او د هغوی قوماندانان په سلویانس کې له خپلو پناهځایونو تښتېدلي دي. له دې مخکې د یوکرین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن ته ویلي وو د اروپا په منځګړیتوب د بلتون غوښتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نن د یوکرین پر بحران تازه خبرو ته تیار دی. یو بل خبر کې اوري د یوکرین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړ چې حکومت ته د انرژي پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان د غرض یو بل لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړ چې د شرکتونو ائتلافونو یا کنسرشیومونو د غرض اروپایي او امریکایي کمپنۍ ته د فعالیت او د یوکرین د زاړه شوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کول ته زمینه برابروي. د یوکرین صدر اعظم ارسن یاتسینوک پرون داسې وویل: ایوه تاسو ټول پوهیږئ چې نن سبا د انرژي مارکیټ په ډېر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یوه برخه ده چې روسیه د یوکرین په وړاندې پیل کړې ده. د یوکرین صدر اعظم له پارلمان نه وغوښتل څو کیف ته دا حق ورکړي چې د انرژي د سکتور په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیه چې د یوکرین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي په جون میاشت کې د ناتصفي شویو بیلونو په خاطر د یوکرین ته د ګازو لیږد ودراوه. او د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام د لومړۍ نیمه پای لوبې تر سره کوونکي ټیمونه په ډاګه شول. تیر شپه په کوارټر فاینل لوبه کې کوربا برازیل کولمبیا ته 2-1 ګول په مقابل کې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. له هغې مخکې جرمني په یو ګول فرانسه نه هیله کړه. په ترتیب برازیل او جرمني د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه تر سره کړې. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مله ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې او رای چې د کابل په ارغندې سیمه کې د اور لګیدنې له امله د ناتو شاوخوا 400 اکمالاتي موټر سوځېدلې دي. د دغه پیښې زیان څومره دی او د سوداګرۍ په چارو بڅ اغیز وکړي؟ د سوداګرۍ خونی مرستيال خانجان الکوزی په اړه وایي:
په میلیونونو ډالر د خلکو ته خساره ورسوله، چې د افغانستان په سکتور خصوصي پروژې باندې ډېر منفي تاثیر کوي.
د انتخابات خپلواک میسون د دارالانشا په خواني مشر ضیاءالحق مرخیل یو ځل بیا پر ځان د فساد لګیدلې تورونه رد کړل.
زه د مختلفو دسیسو او توطیو قربانی ځینې مشخصې کړې توطیو جوړې.
په هلمند او کندز ولایتونو کې له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو د دې هیواد پوځ ته امر کړی چې په ختیځ ښار سلویانس کې د اوکراین ملي بیرغ پورته کړي. د خبرونه په دویمه برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مول ځوانانو سره په دې خبرې کړي چې له انټرنیټ نه څه ډول ګټه اخلي.
زه کولای شم ځان له انټرنیټ نه تقویہ کما. داس کتاب نشته چې په انټرنیټ کې مو پیدا نه کو، یا داس چېرنه نشته. ډیره ګټه اوس له انټرنیټ نه اخیستل کیږي.
ځینې نور مسائل هم لرو. هله دا تر پای را سره پاتې شي. دوه بجې او نه دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل د پغمان ولسوالۍ اړوند د ارغندې په سیمه کې د اور لګیدنې له امله د تیلو او نور اکمالاتي موادو شاوخوا 400 موټر سوځېدلې دي. چارواکي د دې اور لګیدنې لامل دا ښیي چې د موټرو په دې تمځای باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا توغندي وشتل شوې دي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دې اور لګیدنې ځای ته ورغلی وو او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، امنیتي چارواکو له غرمې مخکې وویل چې دغه اور تر اوسه نه مړ شوی. تاسو چې اوس د پیخل زاین راغلی یی، د سرګو لیدلې حال مو څه دی؟
بالکل لودین صاحب، زه چې اوس د دې قسمې څخه راغلم اور په قسمه کې کاملا لمنځه تللی و، یعنی کنټرول شوی و او اور مړ شوی و. او زه باید لږ جزئیات ورکم اوریدونکو ته چې دا سیمه چیرته موقعیت لري او ور په څو بجو شروع شو او ما د عیني شاهدانو سره خبرې وکړې. د یادولو وړ ده چې له خسراتو ډکه وروستۍ دا پیښه مرکز کابل څخه د میدان وردګ ولایت په لوري غځېدلې سړک باندې درغندې په سیمه کې چیرته چې کابل ته موټر ننوځي په هغه سیمه کې پیښه شوې ده. د اورلګیدنې دا پیښه د تیلو ټانکرونو په یو تمځای کې چې د عیني شاهدانو په وینا د 4:30 په شاوخوا کې د تیلو ډک ټانکر ولاړ و د شپې د 10:30 په شاوخوا پیښه شوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې تر اوسه د اورلګیدنې د دې پیښې علت نه ده روښانه کړی، خو حشمت الله ستانکزي د کابل د امنیه قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته یو تخنیکي ډله لیږلې چې د پیښې علت ډېر ژر معلوم کړي. خو په ورته وخت کې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې د دې پیښې پړه په خپله غاړه اخیستې او ویلي دي چې دوی د یو تکتیکي پلان له مخې په دې ځای کې ولاړ ټول ټانکر چې ایساف ځواکونو ته یې تیل لیږدول له منځه وړي دي. کله چې زه نن سهار دې سیمې ته ولاړم او تر اوسه هملته وم، عیني شاهدانو وویل چې د 10:30 په شاوخوا کې تمځای په څلورو خواوو کې، یعنی څلور شاوخوا انفجارونه وشوه او وروسته په ټول تمځای کې اور ولګید. شاهدان وویل چې سیمې ته د اور وژنې عملیه په خپل وخت ورسېدله، خو وی نه شو کولی چې دا اور کابو کړي، نو له همدې امله په سیمه کې ټول موټر له منځه تللی دی. نو د یادونې وړ ده چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې په میلیونونو ډالرو مالي نقصان لري.
ډېره مننه یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د وروستۍ اور لګیدنې په اړه موږ ته معلومات راکول. چې شیبه مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ارغندې په سیمه کې د لګېدلې اور له امله شاوخوا 1500 ټانکر او کانټینر سوځېدلی دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د دې اور لګېدنې په سیمه کې وو، ازادي راډیو ته ویل چې په موټرو کې بار نفتي مواد ایساف ته انتقالېدل، خو موټر ټول د افغان سوداګرو وو. الکوزی وایي چې په دې پیښه کې سوداګرو ته شاوخوا 1500 ډالر زیان اوښتی دی. څو شېبې وړاندې مې مرکه پتراس کې له خاغلی الکوزینو وپوښتل چې دا پیښه به د نفتي موادو په انتقالاتو او د سوداګرۍ په چارو څه اغیز وکړي. نوموړي په جواب کې وویل،
متاسفانه دا په دغه روزي په میاشت کې دویمه حادثه ده چې د کابل په ښار کې د امنیتي قوتونو او د بعضي اداراتو د بې تفاوتۍ له امله پیښیږي چې یو فرادای صالحین په منطقه کې تقریبا 8 سرهینه چې هغه وصل تقریبا په میلیونونو ډالر خلکو ته خساره ورسېدله، او همدارنګه دا تقریبا 1500 په شاوخوا کې ټانکر دي د تیلو، او همدارنګه دغه دي د کانټینرونه دي چې دا د امنیتي قوتونو دلته تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دای ودرولي، او هغه ساحه غیر امنیتي ساحه ده، نه سکیورټي ورته شته، نه ورته داسې د اطفایي تدابیر نیول شوي دي، نه بل مسایل ورته په نظر کې نیول شوي دي. درې ورځې مخکې د دې ټانکرونو د لاندې نه چسپکي بمونه ډریوران را ایستلي وو، پولیسو ته ورخاره کړي وو، ارتولي وړاندې چولي وو، او هغه دوی ورته دا تشویش ښودلی وو چې دا ټانکرونه دښمن انفلاقي د مخه وړي. دوی ورته اجازه نه ورکوله چې د دې ځای نه د مال یا انتقال کړي یا بل چیرته ویسي. بیګا د شپې په 10:30 بجې باندې په دې کې انفجارات وشو. دوی وایي چې پولیس وایي چې راکټونه راغلي دي، اصلا راکټ نه دی، دا چسپکي بمونه دي، او په میلیونونو ډالر د خلکو ته خساره ورسوله. دې کې دا چې ټانکرونه دي چې په یو فامیل پورې نه بلکې په 3-4 فامیلونو پورې اړه لري، دا د افغانستان په سکتور خصوصي پروژه باندې ډېر منفي تاثیر کوي، او اوسې روژه دومره خرابه کړې ده چې تر څو پورې د دې مسالې بررسی ونشي زه فکر نه کوم چې اقتصادي روزګار او اقتصادي کاروبار دې رونق ونی.
بلې، الکوزی صاحب، شاوخوا 1500 ټانکر تاسو ویل چې سوځېدلې دي، دا به پلان محال کې په بازارونو کې د تیل په بایو اغیز وکړي؟
بلې، بدون شک چې ډېر منفي تاثیر کوي په مارکیټ باندې، او دا اوسې په مارکیټ باندې تاثیر کړی دی، او ګر چې دا تیل د ایساف تیلو د ناتو تیلو مالونه جنسونه د دوی دي، اما زمونږ په انتقالاتي نظام کې په ترانسپورتي نظام کې ډېر زیات جدي سکتګي راوستله او ډېر زیات خساره ورسوله، او پاینده کې هم دا پلن محاله کې په ګد محاله کې دا په دې باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلې، تاسو ویل چې دغه تیل د ایساف او امو اکمالات د افغانانو لخوا کېدل، دغه کوم موټرو ته چې زیان رسېدلی دی یا سوځېدلی دي، داسې څه سیستم شته چې بیرته د دوی تاوان جبران شي؟
د دولت په اداره کې د قانون د مالیات په ارتباط باندې داسې ویل شوي دي چې یو شرکت یو تجارت چې ورشکستګي کې دولت باید هغې سره کومک وکړي، مالیه ورته معاف کړي، او دې سره په ګمرک کې او په مالیاتي نظام کې کومک وکړي، قرضه ورته ورکړي. دا په قوانینو کې پیش بینی شوي دي، مګر تر اوسه پورې چې هر څومره اور لګېدلی دی په افغانستان کې، دې ته هېڅ نوی کومک چا نه دی کړی او ورسره نه دی شوی. که د دې موټر روانانو او د دې خلکو سره کومک ونه شي، زه فکر کوم چې دا به ډېره لویه ستونزه وي، او دا ستونزه به په انتقالاتو کې ډېر جدي مشکلات رامنځته کړي.
بلې، الکوزه صاحب، وروستۍ پوښتنه، څه باید وشي یا ستاسو سپارښتنه څه ده تر څو په راتلونکي کې د داسې لویو پیښو مخنیوی وشي؟
د دولت نه جدي غوښتنه دا ده چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، د حریق په مقابل کې تدابیر باید جدي ونیول شي د ښار په شاوخوا کې، او دغه شانتي بې تفاوتي چې د ټانکرونو په مقابل کې شوې ده، مسؤلینو ته جزا ورکړل شي چې دا دوه میاشتې دا ټانکرونه بدون د علاقه دلته والی ولاړو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د ارغندې په سیمه کې د اور لګیدنې له امله د اوښتې زیان په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو کې چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی شئ زموږ خبرونه په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم یې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل یو ځل بیا په ځان لګیدلي تورونه رد کړل. امرخیل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هغه ثبت شوي غږونه چې دته منسوب وو په جعلي ډول جوړ شوي دي. زموږ همکار فهیم عابد چې دغه کانفرنس یې تعقیب کړی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی، لدنه به نور جزئیات واورو.
مننه لودین صاحب، سلام اوریدونکو ته. او تاسو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې، د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل پر هغه لګیدلې تورونه رد کا، او هغه تلیفوني خبرې چې د اصلاحات او همپالنې ټیم د خو خبرې شوې وي او د تمنسوبې بلل شوې وي، او ویل شوی چې دا د درغلو یو سند دی. خغلی امرخیل ویل چې دا هرڅه جالي دي، او ویل چې په دې اړه د انتخاباتو شکایتونو کمیشن ته هم شکایت کړي، او وی غوښتل چې دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. هغه دغه ویلې چې د نوړاندې د سیاوازي شوی وي چې ګوکه امرخیل له افغانستان ته تښتیدلې ده، او ځینې رسنوي په ریپورټونو هم درو دا ویل چې ناروغ او د خپل درمن لپاره تلو دوبۍ ته، او اوس پرته راغلی دی، او دا موضوع به چې په لګېدلې تورونه دي دا به په جدي توګه تعقیبوي، او غواړي چې دا هر څه باید واضح شي.
بله، عابد صاحب، امر خیل په دې کانفرنس کې څه ویل چې د خپل د دې لپاره څه اقدامات کړی؟ اول دی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایت کړی، نور څه کړی دی؟
نور مشخص د سچونه ویلې چې څه کارونه کړی، یا خو مقصد به ویلې چې د شکایت کړي د انتخاباتي ستونزه ده، او د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن لاره باید د ستونزه حل شي، او باید په دې اړه ولسته هغه ارڅ چې لريخته وي هغه وخدل شي. دی ویل چې په دې باندې د انتخاباتو نه مخکې د هر څه یو توتیو بل د ځان پر وړاندې ویل چې ځینې والیانو او ځینو د امنیت قومندانانو کوشش کوي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي، د دغه مخاوني ولا او د امنیت په خاطر هغه ته توتی جوړ شوی، او کوشش کوي چې هغه بدنام شي. خو ویل چې دا هر څه جالي دي، هر څه په کله کوټو کې رات کړل، او ویل چې دا موضوع به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لاره تعقیبوي.
ډیر مننه فهیم عابد، چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل د خبري کانفرنس جزئیات وړاندې کول. بیا هم له عابد صاحب سره پاتې کیږو، او لدنه د کابل ورځپاڼو د مطالبو غورچان اورو.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره کابل ته د دوو مشهورو امریکایي سناتورانو د سفر او د دوړو کاندیدانو د سیاسي او تخنیکی ټیمونو د لیدنې په اړه لیکنې کړې دي. محور نه دولتي ورسپانې کابل ته د دوو امریکایي سناتورانو جان میکن او لینزي ګراهام د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې لویدیز د مشروعیت لاړخه مایوب افغان حکومت رامنځته کول غواړي. د ورسپانې په ټکو امریکا او نړیواله ټولنه د انتخاباتو تر شا کومې معاملې ته لاره جوړوي او دا پر احتمال لیګټون کې اشرف غنی احمد جی د هغو فشارونو یو ډول دی چې د ائتلافي جوړخ لپاره تر دې مهاله ورته تن نه دیخه. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د انتخاباتو د شفافیت په تړاو د اروپایي ناظرینو د امریکا د ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د ځینو چارواکو د دریز ناڅاپي بدلون ته د یوې داسې سناریو په سترګه کتل کیږي چې افغانستان به د بحران له ویرې بحران ته ټیل وهي. په همدې حال کې د ورسپانې په یو بل مطلب کې د امریکایي سناتور جان میکن له قوله لیکلي چې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره یې لیدنه خو وه. د ورسپانې په خبره د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیمونو له دوو امریکایي سناتورانو سره د کاندیدانو لیدل ګټور، اغیزناک او مهم بللي. دنیا نه دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکایي جمهوریت غوښتونکي سناتور جان میکن په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله سره یې کتلي دي. د ورسپانې په خبره په دې کتنه کې بل امریکایي سناتور لینزي ګراهام کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جوزف ډنفورد هم موجود و. دا ورسپانې په خبره د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم ویان حمید الله فاروقي ویلي چې دواړه غاړې د رامنځته شوي انتخاباتي لنجې د حل په لارو چارو غږېدلې او د راتلونکي حکومت د کافي مشروعیت پر چارې ټینګار کړی. دا ورسپانې په خبره د لیدنه کې غوښتنه شوې چې انتخاباتي کمیسیونونو ته د شفافو نتایجو د اعلانولو لپاره په کافي اندازه وخت ورکړل شي. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره د امریکایي سناتور جان مکن په مشرۍ د پلاوي د لیدنې په اړه یو مطلب کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې له قوله لیکلي چې د دې لیدنې هدف روان انتخاباتي لانجې ته د یو حل لارې موندل و. ورسپانې د عبدالله عبدالله د ټیم د ویان مجیب رحیمي په حواله لیکلي چې په دې لیدنه کې امریکایي پلاوي ټینګار کړی چې له هر هغه کاره په کلک ملاتړ کوي چې له واقعي رایو نه د غیر واقعي رایو د بیلولو په برخه کې مرسته وکړي. انیس دولتي ورسپانې بیا د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني له قوله لیکلي چې تمه کیږي دواړه کاندیدان په خپل منځي مذاکراتو کې راولاړ شوي انتخاباتي ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر و بجو پورې په ونی کې و راځي خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په اکثرو خارونو کې د اف ام په 100.5 او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 چپو واوري. د هلمند د سری میاشتې د ریاست له لوري د سنگین ولسوالۍ له 500 کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. د هلمند د سری میاشتې رئیس وایي چې دغه مرستې به د وسلوالو او قومي مشرانو په منځګړیتوب اړه کورنیو ته ورسول شي. تفصیل له هلمند د الیاس دای په راپور کې.
د سنگین څخه لشکرګاه ته درغلو سلو کورنیو سره د سری میاشتې ریاست لوري مرستې پیل شوې. د هلمند د سری میاشتې رئیس وایي دغه مرستې د 500 کورنیو لپاره چمتو کړي دي چې د پاتو 400 کورنیو مرستې به ډیر ژر سنگین ته ورسوي. تر اوسه په سنگین کې به داسې کورنیو ته ځکه مرستې نه رسېدلي چې د مسؤلینو په خبره لار بنده ده او وسلوال هیڅ ډول وسایل ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. خو د سری میاشتې رئیس اسدالله معیار وایي د سیمې د خلکو او وسلوالو سره یې خبرې کړې دي اجازه ورکول سوې ده چې سنگین ته ډیر ژر مرستې ورسوي.
موږ د ټولنې سره د خلکو سره په تماس کې سیمې د خلکو په همکاري باندې خوشبختانه موږ وتوانېدلو چې زمینه مساعده کړله چې دا مواد انتقال کړو. اولته هغه ځپل شوي کورنۍ ډیر ژر د مرستې ورته توزیع کړو. طبیعي ده چې سرمیاشتې به تر په ټولنه ده هم په دواړه اړخو کې کار کوي. نو موږ د دولت سره هم مشکل نه لرو، د دولت مخالفین سره مشکل نه لرو، د دواړو سره فهمانګي دغه سیمې ته د مواد موږ رسو.
د بل لومړی ځل وچ سنگین ته د بې ځای سو کورنۍ لپاره مرستې رسول کیږي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور وای اوس هم په سنگین کې جنگ دوام لري او هر ورځ ګڼي کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه کوي. بختور وویل د مهاجرینو درسه ترڅنګ د سری میاشتې له لورې د مرستو دوام به وکولی شي چې اړو کورنۍ ته پر وخت کومکونه ورسوي.
متاسفانه چې اوس هم د لړۍ دوام لري خو په کم شدت سره چې په خو جنگل تر روانو پاغه شت باندې نه دی. خوشبختانه چې موږ امنیتي ځواکونه تر یو حد پورې منطقه تر کنټرول لاندې راولې ده، خو بیا هم کله نه کله موږ د جنگي حالاتو شاهدان یو چې پاغه بایس ګرځي چې موږ ولسونه دي بیا هم مجرته یا بې ځای کېدو ته مجبور شي.
تر اوسه ویل کېږي 2000 کورنۍ په خپله شمالي ولسوالۍ کې بې ځای سوي دي چې یو شمېر یې ګریشک او لشکرګاه ته هم راغلي دي. د سنګین څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ وایي لا هم جنگ دوام لري او هره ورځ هغه کورنۍ چې د وتلو توان لري خپل کورونه پرېږدي او نورو امن سیمو ته کډه کوي. د سری میاشتې د ریاست له لورې د مرستو د ویش پر میدان د سنګین ګڼو خلکو له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. دوی وویل موږ مرستې نه غواړو، په سنګین کې امن غواړو او غواړو ډیر ژر بیرته کورونو ته ستانه شو.
زه څه درته وایم، اولین یې چی نه کوم، مطلق یوه سوله دي ماته، زما په وطن کې د قراري جوړه کې موږ یې چی د دولت نور نه غواړو.
ماجر په وطن کې مو ور بل دی، د وطن سره چې موږ راوتلي په دوه لاسه په دوه پښې راوتلي، یو په بل نه سره خبر، په دشتو کې په کرا کرا په دغه رقم راغلي چې نن زموږ ومه واتمه چې موږ ما دغه ځای ته ځان رسولې دي. د حکومت سره موږ نه مرسته غواړو، هیڅ نه غواړو، موږ سوله غواړو، قراري غواړو، چې زموږ په وطن کې آرامي راسي او قراري راسي. موږ هیڅ نه غواړو، هیڅ چا نه غواړو، زموږ وطن دې را پر قرار کې
بسنه چیرې د انسانانو مطلق تل تکله د ځان سره ولا کرای سره بي خپل یوازې ژوندۍ انسان
د سری میاشت دریاست لوري په ورکول کېدونکو مرستو کې 50 کیلوګرامه وړه، یو اندازه غوړي، چای، مالګه، بوره او یو خیمه هم شامل ده. سنګین د لشکرګاه په شمال کې 80 کیلومتره لیرې پرته ولسوالۍ ده چې د تیرو دوو اونیو راهیسې پکې د دولت او د هغوی د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. ویل کېږي تر دې دمه په دې جګړو کې تر 400 کسان چې اکثره یې ملکي ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. محمد الاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
بلخو د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 2000 بې ځایه شوو کورنیو ته د اړینو موادو مرستې پیل کړي دي. د هغه بې وزله کورنۍ دي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. دا چې دا مرستې د چا لخوا کېږي او کوم مواد پکې شامل دي په دې اړه پام وکړئ. له کندز زموږ د خبریال اجمل آریان راپورته.
په کندز ولایت کې په څه باندې 2600 بې وزله کورنۍ باندې خوراکي مواد وویشل شول. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغه 2600 کورنۍ چې د جګړو او د طبي پیښو له امله بې ځایه شوي د قزاقستان هیواد مرستې پرې ویشل کېږي. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي ولایت سیمه ییزو چارواکو د کرنې وزارت ته غوښتنلیک استولی و چې له بې ځایه شوو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. د هغه په وینا چې د کرنې وزارت د قزاقستان هیواد له مرستو څخه 130 ټنه وړه او 35 ټنه وریجې کندز سره لیږلې چې د ویشلو لړۍ یې د کندز والي غلام سخي بغلانی لخوا رسمن پیل شوې. د ویشلو لړۍ رسمن پیل شوې ده او هغه کورنۍ چې د ژمي سختو ورښتونو، جګړو او د سکل طبي پیښو له امله بې ځایه شوي دي د هغه مرستې ورباندې ویشل
کېږي.
فقیر زیاتوي چې دغه کومکونه د نوموړي ولایت مرکز سربیره د شپږ ولسوالیو پر بې وزلو کورنیو باندې ویشل کېږي. هغه وایي چې دوی د هرې ولسوالۍ سهمیه ورلېږلې ده.
در حدود اضافه تر از 2600 فامیل
په څه باندې 2600 کورنیو باندې په مرکز او ولسوالۍ کې کوم تقسیمات چې موږ کړی ده، دغه 130 تنه وړه او 35 تنه وریجې ورباندې ویشل کېږي. د ده په خبره چې دوی له دې مرستو څخه هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه وړه او 25 کیلوګرامه وریجې ورکوي. په همدې حال کې د کندز د کرنې ریاست د ګودام مخې ته په سلګونه کسان قطار ولاړ دي او انتظار باسي چې نوبت یې ورسیږي تر څو خپل برخه ترلاسه کړي. یو تن دوی څخه داسې وایي:
موږ دا ژمي کې له د ډېرو واورو څخه بعض مشکلات موږ ته مخ شوي وو چې په دې کې دولت موږ سره کومک وکړو، مرسته وکړو، د وریجې وړه دا شان موږ ته راکړل. موږ د دولت څخه ډېر
د یادونه ده چې په کندز ولایت کې یو شمېر کورنۍ له مختلفو سیمو څخه د جګړو له امله راکډه سوي او یو شمېر نورې کورنۍ بیا سش کال د ډېرو طبي پیښو له امله بې ځایه سوي دي چې اوس مهال دغه کورنۍ له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اوکراین جمهور رئیس پیترو پریشینکو د هیواد پاوست امر کړی چې په ختیځ ښار سلویانس کې د اوکراین ملي بیرغ پورته کړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر پر وی پاڼه نن ویل شوی جمهور رئیس امر کړی چې د سلویانس ښار پر دولتي ودانیو د دولتي بیرغونه پورته شي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې اعلان وکړ چې د روسیې پلوي کوونکو وسلوال او د هغوی قمندانان په سلویانس کې له خپلو پناه ځایونو تښتېدل دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن سهار د خپلو استخباراتي ادارو په حواله په کیف کې خبریالان ته وویل تیره شپه په سلویانس کې تر سختې جګړې وروسته د روسیې زیات شمېر پلویان وسلوال او د هغوی قمندان ایګور سترلکوف وتښتېدل. ارسن اواکوف نن پر فیسبوک هم لیکلي چې وسلوال ملیشه له سلویانسکا د جنوب ختیځ په 50 کیلومترۍ کې د تور لیوکا شارګوټی ته تشتیدلی دي. دا سیمه اوس هم تر ډیره حده د وسلوالو ملیشو په کنټرول کې ده. د اوکراین حکومت تور لګوي چې د مخالفو ملیشو مشر سترلکوف د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې غړی دی، خو سترلکوف او د مسکو حکومت دا ادعا ردوي. د اوکراین حکومت دا ادعا هم کوي چې کرملین غواړي د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو سیمو کنټرول خپل کړي او په اوکراین کې د اروپایي پلوي حکومت د بې ثباته کولو لپاره په پټه بیلتون غوښتونکو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. په سلویانس کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو پرمختګ به شایي په تیرو دریو میاشتو کې چې هلته وسلوال بحران روان دی او بیلتون غوښتونکي د ختیځ د ښار د نیولو هڅې کوي یو ستر برای وي. د اوکراین ولسمشر پر خپل وی پاڼه د خپل نوي ټاکل شوي لوی درستیز په حواله ویلي چې پر هغو وسلوالو چې د سلویانسک ښار په شاوخوا کې د پرتو اوکراینی عسکرو د پوځي کمربند د ماتولو هڅه یې کوله راکټي حملې شوې دي. پر دې پاڼه همداراز ویل شوي چې د بیلتون غوښتونکو یو ټانک او یو بل زغروال موټر تخریب شوي دي. د روسیې راشیا 24 تلویزیون ویلي چې بیلتون غوښتونکي ملیشې په جګړه له سلویانسک وتلي او خپل مرکزونه یې اوس د کراماتورسک ښار ته لېږدوي. دوی دروان کال په اپریل کې د اوکراین ختیځ شهر سلویانسک ونیو چې تقریبا 1,60,000 اوسیدونکي لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورې. 2:30 بجې کېدونکي دي. اوس هم صفي الله ستانکزای د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي لنډ خبرونه در اوروي.
د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن په 2:30 کلنۍ کې د ورپېښې ناروغي له کبله تیر شپه ناوخته لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشاء خواني رئیس یو الحق مرخیل له افغانستان څخه د تېښتي موضوع رد کړ او د انتخاباتو شکایتونو له کمیسیون یې وغوښتل چې د ده په اړه ټولې دوسیې باید په جدیت وڅېړي. چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اورلګیدنه پای ته رسېدلې چې پکې د تیلو نږدې 1,400 ټانکرونه سوځېدلي دي. د بشري حقوقو د سارنې ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستانه غوښتي چې د تروریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشري حقوقو دغې ډلې دغه نوی قانون د ځپلو قانون نومواله ده. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د دې هیواد پاوز ته امر کړی چې په ختیځ خار سلویانس کې د یوکرین ملي بیرغ پورته کړي. او د برازیل او جرمني فوټبال ټیمونو د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړه.
لسفی الله ستانکزی نه مننه. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې پاکستان پر افغان سوداګرو مالیه لوړه کړې ده. د دې وزارت بیان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې افغان سوداګر سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي چې مخکې افغان سوداګرو د وی ټون میوې 3,800 کلداري مالیه ورکوله، خو له یوې اونۍ راهیسې د مالیې دغه اندازه 1,800 کلدارو ته لوړه شوې ده. قوقندي زیاتوي چې په دې هیواد کې اوس د میوو فصل دی او که چېرې پاکستان مالیه ښکته نه کړي نو د افغان سوداګر اگر روزیات میوی با خرابی شی.
ما مکتوب در وزارت خارجه از جانب وزارت تجارت پرست
مونگ در سوداگری و صنایع وزارت لخواه یا مکتوب در بحرانه چهار وزارت تستواله و هوای بیا دغه مکتوب در پاکستان سفارت تلیگله. خود روسا پاکستانی لوری پدیر ازواب ندیور کرده. کچی ری پلگه موده که در پاکستان سفارت در مالی و در زیادوالی در علات پرده مونگ تا در قناعت ور زواب را نکری نو در سوداگری وزارت غواری چه ور تا زواب ور کری.
خاقلی قوقندی وایی چه دروس سرگنده نده چه پاکستان پا کم علات در افغان سوداگر و پر مالون و مالی لوره کرده. افغانستان او پاکستان د اپرا تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک کړ چې لمخې دوړ هیوادونه باید ترانزیتي سنځې په همغږي سره حل کړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوي په کابل کې روسي اورلګیدنو افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی دی. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اورلګیدلې چې پکې د تیلو نږدې 1,400 ټانکرونه سوځېدلې دي. نوموړی وایي چې نې مخکې د کابل پر شودای سالین سیمه کې هم اور لګیدلې وو او یو شمیر جاتو سوداګریزو مارکیټونو ته زیان اړولې وو. فغلې الکوزی له دولت نه غواړي هغو سوداګرو سره مرسته وکړي چې په روسي اور لګیدنو کې اغیزمن شوي دي. او د هم د شنبه د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بې یو بوجي عمانه پاکستانی وړ 2,250 افغانۍ، یو بوجي وریجه 3,000 افغانۍ، 4 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ، یو بوجي 500 کیلوې بوره ۱۵۰ افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز ۱۵ اویا افغانۍ، یو لیټر پټرول ۲۰ افغانۍ او یو لیټر دیزل ۲۰ افغانۍ. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر ۵۵ افغانۍ او نوي پوله، یو یورو ۸ اویا افغانۍ او ۶۰ پوله، یو انګلیسي پاوند ۸ نوي افغانۍ او ۵۰ پوله، یو سعودي ریال ۱۵ افغانۍ او ۱۳ پوله، زر ایرانی تومانه ۱۸ افغانۍ او ۳۰ پوله، او زر پاکستانی کلدارې ۵۹ اویا افغانۍ.
دو بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. د فراه ولایت د مرکزی جامع جماعت خطیب تیره شپه د لمانځه څخه وروسته د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د پیښې د فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي او دوی د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د روژې په میاشت کې د جوماتونو امنیت پوره ونیسي ترڅو خلک په ډاډمنه فضا کې خپل عبادت ترسره کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت د لوی مسجد جامع خطیب تیره شپه هغه مهال ووژل شو چې د مسجد څخه د خپل کور پر لورې روان و. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان جاوید کارګر وایي چې دغه مولا د دوو تنو لخوا چې په موټرسایکل سواره وه وژل شوی او دا کسان په تیښته بریالی شوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پولیس څېړنې دغه پیښې د عاملینو د نیولو لپاره روانې دي. دغه پیښې فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې باید وژنې او جګړه بس شي او په جګړې کې ټولې ښکېلې غاړې باید د سولې هڅې ګړندې کړي. دوی همداشان د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په روژه کې د مسجدونو امنیت ونیسي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې خپل عبادت ترسره کړي.
هغه دوی خپل کار چا چا دا کار کړی دی. خو موږ غوښتنه او توقع داده چې دا میاشت کې واقعا امنیت وساتل سي. د امنیتي ځواکونو څخه هم دا هیله لرو تر څو د هغه ځایونو یا عبادت خانې مسجد امنیت په پوره ډول سره وساتي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې د خدای پاک عبادت وکړي.
لبل خو بیا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو مسجدونو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان جاوید کارګر وایي چې په دې برخه کې پولیس خپل تدابیر لري او د خلکو مرسته هم اړینه ده او هر ځای چې مشکوک کس ویني باید پولیسو ته خبر ورکړي. موږ د فراه په شهر کې امنیتي تدابیر جدي نیولي او ټول مساجد د پولیسو د امنیتي پوښښ لاندې دي. د فراه د مسجد جامع د خطیب ملا مومن د وژلو په اړه هم زموږ څېړنې روان دي چې وروسته به بیا نور معلومات د رسنیو سره شریک کړو. د څه مودې راهیسې د فراه ولایت امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی و، خو د فراه ولایت د عمومي مسجد جامع پر خطیب برید یو بیا خلک اندېښمن کړي. خو امنیتي چارواکي وایي چې فراه اوسیدونکي کولی شي په ډاډمن امنیتي فضا کې د روژې عبادت ترسره کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله دوستانو، د شنه اسمان لاندې پروګرام شاوخوا نیم ساعت وروسته تاسو ته نشریږي. له درې تر څلور بجو په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې ولې لا هم په یو شمیر بازارونو کې د افغانستان دننه بهرني اثار کارول کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات څرګند کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999405340 بل شمیره مده 0902825550. اوس ننګرهار ته ځو. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې یو شمېر هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې د ډېرې بېوزلۍ له امله په بټیو کې ګاڼه یا ګرو شوي دي. دغه کورنۍ او یو شمېر نور خلک هم له مرستندوی ټولنو غواړي چې دا کورنۍ د لیدې ګاڼې یا ګروي څخه آزاد کړي او د دوی د اولادونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. په دې اړه تفصیل د ننګرهار د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د اسلامیک ریلیف کمیټې په مالی مرستې د سرخود ولسوالۍ اړوند د خښتو په بټیو کې غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د هغه غریبي کورنۍ دي چې د خښتو په بټیو کې ګاڼه یا د یو اندازه پیسو په بدل کې ټیکه شوې دي.
د سرخود ولسوالیو د بټیو اوسیدونکو سره چې ډېر غریب خلک دي، هسې پذیره فامیل نه دي، د 200 فامیل سره یو اندازه غذایی مواد کومک کړی دی. په دې کومک کې تقریبا شپږو جنسونه شامل دي. د یو سهم قیمت یې په حدود د 4000 افغانۍ شاوخوا کېږي.
دغو بېوزلو کورنیو خوښي ښکاره کړه چې د روژې په مبارکه میاشت کې له دوی سره مرسته وشوه.
ډېر خوشحاله د نور سوداګر نه هم هغې و چې موږ ته نور هم خلک سره کومک وکړي، امداد وکړي او روژه به ښه عزت باندې تېر شي.
موږ بټۍ کې کار کوو، موږ د دې روژه کې ډېر موږ سره کومک وکړو. ډېر غریبانان بټۍ والا ډېر قرضدار دي.
ټولو خیره سوسونم دا بیا ما تو جارانو نن دا بیا ما چې دا خلک ډیر مستحق دي او د دې خلکو سره د کومک وکي.
خود سر خود ول سوال سید علی اکبر بیا وړاندیز کوي چې دغه کورنۍ سنز دي بنیادی حل شي او د دوی ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي تر څو راتلونکي نسل په خپل خو ودرېږي.
نو دا به ډیره زیاته خوي، خو عمده کومک زما د نظره چې د تازه مونږ مشران متوجي شي چې د ماشومان ته د تعلیم لپاره زمينه مساعده کی.
د ویلو د چې د سرخود ول سوالې په بټیو کې په لزګونو غریبي کورنۍ غاڼه شوی او تر هغه چې دغه کورنۍ غاڼه خلاصه نکړي دوی او اولادونه به تر هغه په دې بټیو کې درانه کارونه تر سره کوي. یو شمیر کتونکي هم په دې باور دي چې افغان دولت هم رساندوی ټولنه دي دا کورنۍ له دې غاڼې څخه آزاد کړي او بیا دې ورته په یو مشخص کم کې د زده کړې او کار کولو زمينه برابر کړي چې هم اولادونه زده کړې وکړي او هم په خپلو مټو خپل عاید په لاس راوړي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پیغام واورید، خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږیږئ. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې په اونۍ کې وو ورځې خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په اکثرو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپو او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 سپو واورئ. کچېرې فیسبوک ته لاسرسی لري زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او تاسو به ډیر ژر له تازه پیښو خبرېږئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadi. رادیو په کندهار کې د شاوخوا 15 ورځو راهیسې برېښنا نشته چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې طالبانو کندهار ته د برېښنا غځېدلي لینونه یا مزي پرې کړي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار په عادي ډول په 24 ساعتونو کې یوازې 6 ساعته برېښنا لري، خو د تیرو 15 ورځو راهیسې چې د هلمند په سنګین او نورو ولسوالیو کې جګړې پیل شوي، د دغه ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه کندهار ته غځېدلي د برېښنا لینونه پرې شوي دي. د کندهار اوسېدونکي یو ځل بیا ولایتي او مرکزي ادارې ملامتوي چې د کندهار د برېښنا غم یې نه دی خوړلی. د خلکو په وینا د ولسمشر په ګډون هر وزیر او چارواکي کندهار ته د سفر پر مهال د خلکو د خطا ایستلو لپاره د برېښنا د جوړېدو ژمنه کړې.
د یو سر نه پسې ګرځېدا ځان ته مسلمانان وایي بوستم راځي د حکومت پرو د حکومت یاشا خبره دا کړې کوم د شهر دی تخ به د برته قسم کړې وایي پر پایا باندې اسکر درو لا ولا جوړ کړې وایي سر نه پسې ګرځېول نه ګرځي
بار خوتی رستون زی چې سب کار خوران ګر بیا کار دی. یو خو مؤمن کار نسته او داس مش خیاطان دی معنی مستری انج د نور ټول کې سب کار ټپ ولاړ. نو ستونزې ډېرې په کورو کې وبنه لري خوران د بیا پلاس کې په بوکس سرګردانه ګرځي برق نستا سرمایدار خلا شمسین داري شي جاخه گزاره کوي په د غریبانو مزلس
برښنا خدا د تقریبا اوس بیا چې کیږي چې بیخي مو د ورځې وینو نه د شپې داسي وخت راسي چې هغه هیڅ ګټه نه ځنه اخته کیږي.
په اني حال کې د کندهار د برېښنا مسولین وایي چې نه یوازې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې لامل د کندهار د برېښنا لینونه پرې سوي، بلکې په کندهار ښار کې د ډیزل برېښنا جنراتورونه هم خراب سوي. د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله یو فاروقي وایي د کجکي د لین جوړې ده د ماینونو او جګړې لامل ممکن نه دي. خود ستونزو د حل لپاره کندهار والی د برېښنا رئیس مرکز ته لیږلې او همدا ډول د صنعتي پارک څخه یو اندازه برېښنا شاریانو ته ورکړې.
لاین هم د جوړېده یا بیا رغولو وخت نو لکه تاسو چې معلوم نشي په سیمه کې تر اوسه نه امن ده. مشته خپل هم نه معلومیږي چې کله به ورغول سي یعنی څه وخت مشته دا اجازه راکوي چې ساحه ته ولاړ شو یا څومره ات ماته تر اوسه پرې دا معلومات هم چل څومره تخریب شوی دی، ځکه چې زه زما ټیم زما کارمندان ته اجازه نه راکول شوی ساحې ته ولاړ سو، او که چیرې مې اجازه راکول شوی کته ویل شوی چې تاسو ورسی هغه دسه هغه تاسو هغه ساحه وی ګوري، نو هغه تاسو هغه ساحه خوم داسې معنا ورکړي چې نو ورسی که بدار کې پمن کې هغه بیا څوک ځان برابرې هغه.
کندهار 150 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس چې دغه ولایت ته د کجکي د برېښنا مزي پرې شوي، یوازې 15 میگا واټ برېښنا سته چې په هیڅ ډول د 2 میلیونه نفس لرونکي ولایت لپاره بسنه نه کوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
بله دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 2:04 شوې، ازادي راډیو د سهار له 9 تر 10 پورې په اونۍ کې 2 ورځې خپرونې لري. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپو او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.90 څپو واوري. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او تاسو به تر ټولو ژر د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو پیښو خبرېږئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ ویب پاڼه هم خوښ کړئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم له وادي سره سم راځو تاندې څنګه 19 پرګرام اورو. په دې پرګرام کې په دې خبرې شوې چې څنګه له انټرنیټ نه ګټه واخلو. دغه پرګرام نورګل شفق چمتو کړی.
نورګل شفق،
السلام علیکم ملګرو. انټرنیټ د ډیرو خلکو ژوند آسانه کړی دی دوستانو، خو که څوک ترې ناسمه ګټه اخلي نو بدګڼې هم لري. په دې تاندې څانګې کې د یادې موضوع تر څنګ افغانه نقاشه شمسیه حسنی در پیژنو، همزولو او پر فعالیتونو یې غږیږو. ملتیا مې وکړی، زه نورګل شفق یم. ملګرو، په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ او مخابراتو پراختیا د پام وړ ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا د افغانستان 13 ولایتونو ته د 3G چټک انټرنیټ رسیدلی، چې د هیواد د ګاونډ یو شمیر هیوادونه لا هم نه لري او څه د پاسه 50% افغانان انټرنیټ کاروي. همزولو، نن سبا ګڼ خصوصا ښاري ځوانان په خپلو کمپیوټرونو، آیپاډونو او موبایلونو کې انټرنیټ کاروي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی له انټرنیټ څه وړ ګټه اخلي.
نوم یې محمد هارون دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم. ځوان او محصل لپاره انټرنیټ ضرور هم دی، لازم هم دی ورته. زه خپله شخصا سیمینارونه کې زه استفاده ورنه کوم، زه نشم کړی چې ډېر کتابونه او مخازن زه پیدا کړم نو بیا د انټرنیټ نه زه کار اخلم.
وارث بریمن یم، د 12 ټولګي زده کوونکی. انټرنیټ خو ته اوس معمول ګرځېدلی په ټولنه کې، زه کاروم. زه کولی شم ځان له انټرنیټ نه تقویه کړم. داسې کتاب نشته چې په انټرنیټ کې موږ پیدا نه کړو، یا داسې څېړنه نشته. ډېره ګټه اوس له انټرنیټ نه اخیستل کېږي.
نوم یې فرید احمد تسکین دی. انټرنیټ خو 2 کاله کېږي کاروم. ویبپاڼې ګورم، سیمې او نړۍ رپورټونه، دا مسایل لولم. نن سبا هر چا سره په موبایل کې هم دی.
مریم ستانکزی د کابل پوهنتون د انجینري فاکولټي نه غسویم. زم ول زریم سه استفاده کړی وو مکتب کې ومه، فقط یو وسیله د ارتباط وکړه. سپانتون دلارم نو یو ډیر یو غټ کومک ماته په تحقیق کې په ډیرو مسایلو کې دینه مډر ښه استفاده کولای شوی. د انټرنیټ د طریقه کار ډیر اسانه، ډیر په صورت مخکزي.
نو می عبدالحق سلام زید، او انټرنیټ کاروم. مثلا میلیونه لیګم یا ماته ملګری میلیونه را لیګي، کله چې ضرورت شینو ډیر اسانتیا به دار لري.
دوستانو، زین ځوانان بیا په دې نظر دی انټرنیټ یې وخت او پیسې ورزای کوي، ځکه یې لا کارول ډډه کوي. دغه دوه ځوانان اتل او فرید احمد وای
لګ کله کله کارم، لګ خو دې لپاره کاروم چې نور
وخت ورته نست نور مطالعه کو کتابونه زکه چې وخت پکې ځای کیږي
مخابرات وزارت باید ریټونه ټیټ کی زکه چې سادی ضربه هم رسیږي یو څوک د ماسل ده د دومره پیسې نه لري چې خپل قلم او کتابچې لپاره پیسې ولري یو تر څنګه د دې چې درس هم وایي خپل وخت په نت ځای کین هم اقتصاد خرابې ګام درس نه وځي
د کمپیوټر په پر دراغه مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړي په مسنجر کې یې ځواب واړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی
همزولو د انټرنیټ په نسبتا امیدو سره ځوانانو ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک ټویټر او ګڼ شمیر نورو کې په خپل او یا په مستعار نوم په اصطلاح اکاونټونه ګروپونه یا ډلې او پاڼې جوړې کړې چې کله کله ترې ناسمه ګټه اخیستل کېږي او ځوانان منفي لارو ته راکاږي یا ځینې غیر اخلاقي سایټونه شته چې ځوانان پرې اموخته او بېلارې کېږي دغه ځوانان همداسې څه وایي
ځینې منفي ګټې چې خلک ترې پورته کوي خو دا یوټیوب دی فلمونه چې خپل زموږ دی واز موږ له کلتور زموږ له فرنګ سره نه دي سم زموږ له دین سره ادا زموږ هیوادوال زموږ په ځوانانو ناوړه اغیز کوي خراب سایټونه دي ډیر وخت دغه ناوړه کار باندې لاس پورې کوي
کوم وګورو دی قصاب دی غیر یا یو انګار دی چاړي جوړي وي چاړه خرڅوي د تکته قرباني پکې او کته انسان په واجنه غاده تخپل شخصیت او تخپل کار او استفاده او استعمال ته ګوري خلک شته چې غلط استفاده کوي غلط شخصیت ته توهین کوي به ټولنیز خو څه کوي چې ماده ته چان په اسلامي نړۍ د یړغل شوې د
مخابرات وزارت دا په کار دی چې د پونه مخنیوي وکړي
خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایاند نصرت رحیمی وایي همزولو چې دوی ټول غیر اخلاقی او ځین نور ناوړه سایټونه تړلي او پر چاڼولو یې لا هم کار روان دی
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې عمل کړی دی هغه سایټونه چې په غیر اخلاقی برخو کې فعالیتونه لري هغه بند شوي دي د وسلو د راکړې ورکړې سایټونه دي او بل د قماربازۍ یو بله برخه ده دغه درې برخې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تدبیرات پلي کولې دي بند شوي دي اوس هم په برخه کې د فلټرېشن موضوع په جدیت سره روانه ده
دوستانو رحیمی وایي چې په نږدې کلونو کې به ټول افغانستان ته انټرنیټ ورسیږي او قیمتونه به هم ډېر راټیټ شي دی وایي
اوس مهال نه کمرغه اتلس ولایت 3G خدمات ورته رسیدلې دي او یو ولایاتو ته د افغانستان نوري فایبر ملي شبکه رسیدلې ده چې موږ هیله من یو تر راتلونکي یوه کال پورې په افغانستان کې تکمیل شي او په نږدې یوه کال کې به په ټول افغانستان کې 3G خدمات موږ ولرو د دغو خدماتو په تکمیلېدو سره به د انټرنیټ په قیمتونو کې فوق العاده ټیټوالی راځي او خدمتونه به لوړیږي 2002 کال کې یو ایم بی انټرنیټ په $15 وه له نیکه مرغه اوس مهال یو ایم بی انټرنیټ په یوازې په $8 دی ټولو قدرمنو دولته زیره ورکو چې نګدې راتلونکي به د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا یو ام بي انټرنیټ یوازې په $10 اعلان وو
دوستانو د کابل پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپو نجیب الرحمن صبوري هم ځوانانو ته څو خبرې لري دی وایي کله انټرنیټ سمه ګټه واخیستل شي نو یواز تر علمي نړۍ ده صبوري هم دراز وایي چې د غیر اخلاقی وپانو ترڅنګ یو شمیر نور سایټونه هم شته چې د ځوانانو ترمنځ فکری اختلاف پیدا کوي دی وایي داسی و پانو دی هم ځوانان ځانونه وساتی
ځوانان اکثرا اوس د ټولنیزو انټرنیټي خبرونه چدي لکه فیسبوک او یوټیوب او ایمیلونه دغه استفاده کوي فرضاً هم د وختو کې د انتخاباتو ډیر خبرې وي کنه ځوانان هم خپل حمایتونه اعلان کړل خلکونه او د لایل ویل او هم نیوکه وکړي چې دا یو ډیر کار ده فرضاً د انګلیسي زده کول د پاره ډیر یو ښه لار انټرنیټ ده حتی ماستریان خلک کولای شي د انټرنیټ د لار نه وایي انټرنټ کې څو شایدي چې ځوانان باید هغه ته متوجه اوسي فرضاً د سایتونه دي چې د منفي افکار او خشونت ترویجی د ځوانانو فکرونه خرابوي یو دا منفي اړخ ده بل اړخی منفی د غیر اخلاقی سایتونه دي هغه سایتو که خلک لارسي دائم یو منفي اړخ ده د انټرنټ او بل د وخت نه کنټرول اول یعنی که څوک ونه کولای شي چې خپل وخت کنټرول کړي نو ډیر وخت به ضایع شي دغه ایما په نظر درې اړخ ځوانان باید ور نظر وساتي بل
مننه چې تاندې څنګه اورئ
کنسولو د ټیکنالوژي پرمختګ اسانتیاوی را منځته کړې، نو یو څه د ژوند رنګ پیکه هم کړ. پخوا د خلکو ترمنځ راشه درشه ډیر وو، خو اوس د انټرنیټ او یا د موبایل لارې ستړې مشي جوړ اوسې او بس لیده کاته نشته. خو د پیغلې شمسیا حسنی کار ژوند ته رنګ او خوند ورکول دي. هغه غواړي چې د خپل هیواد د جګړو لمبو وهلو دیوالونو باندې نقاشي وکړي. شمسیا حسنی اوس مهال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي استاد ده. ماشومتوب یې په ایران کې تیر کړی. ایرانیانو خدا حق ترې اخیستې او چې خپل هنر وپالي، خو چې همت او حوصله وینو ناکامي په خپله تختي. دا وایي:
هنر ما از وقتی که بسیار خرد بودم شروع کردم. من وقت در ایران زندگی میکردم
و... له ماشومتوبه مې پیل کړی. هغه مهال موږ په ایران کې وو. په ښوونځي کې راته ویل چې ته افغانی او حق نه لري چې په دغه رشته کې کار وکړې، خو ما هڅه کوله او له ځان سره مې په کور کې کار کاوه. لس کاله پخوا چې کله افغانستان ته راغلو، نو په کانکور ازموینه کې د ښکلو هنرونو پوهنځي ته ور بریالی شوم. معاصر هنرونه مې پیل کړل او تر څنګ مې ګرافیټي یا دیوالي نقاشي هم پیل کړه. له هماغه راهیسې ګرافیټي کار کوم.
دوستانو، حسنی مجبوره ده چې پر دیوالونو نقاشي وکړي، خو هغه یوه افغان نجلۍ ده او په افغانستان کې نجلۍ ته د سړک پر غاړه یا د کوڅې په سر نقاشي کول شمسی وای.
اکثرا تا کابل البته مشکل است که برای یک دختر که برادری سرک نقاشی کنه.
په کابل کې وینجلی ته د ډیر ستونزمنه ده چې پر دیوالو نقاشی وکړي، ځکه هلته خلک راټولیږي، پوښتنه کوي او سل نور مشکلات پیدا کیږي. تاسو خو پوهیږئ چې افغانستان کې وینجلی په خزده په ښار کې ګرځېدلې نشي، نو پاتې نقاشي دا کار ډیر وخت نیسي. ځکه مجبور یم چې نسبت کوڅو ته په سر پټو ځایونو کې ډیر کار وکړم. غواړم پر ورانو دیوالونو نقاشي وکړم او د جنگ نښې ترې پاکې کړم.
ملګرو، د شمسیه حسنی زیاتره نقاشۍ چې ما وکتلې د میرمنو وې، چې سترګې، پوزه او خوله به یې نه درلودل. ما وپوښتله چې داسې څه ولې نقاشي کوي او هدف یې څه دی. نو
اولین کسانی که زیاتر در محدودیت قرار گرفتن خانوما بودن.
از مو په هیواد که لومړی کسان چې لډیرو محدودیتونو سره مخ دي هغه خځې دي. هم دا علت ده چې غواړم خځې نقاشي کړم. په خو مې چادرې لرونکي خځې نقاشي کولې. د چادرې بڼه به مې یو څور بدل کړه چې دوی قوي ښکار کړم. اوس یو کوم میرمنې نقاشي کوم، هغوی چادرې نه لري خو سترګې پټې دي، لکه تاسو ویل پوزه او خوله نه لري. غواړم د ښکار کړم چې ازادي د چادرې په غورځولو کې نه ده. که هر څو ظاهري ازادي ولري خو هیڅ کولای نشي. کله چې په یو ټولنه کې ښځې د پرېکړې او د زده کړې حق نه لري، ولې په وړو مسایلو پسې وګرځو؟ باید لوی خبرو ته پام
وکړو، نه باید زیاتر کلام بسازیم.
تا ارمان ستې جنې مستقبل دې روحانه دې جهان کې
همزولو شمسیه حسنی د گرافیتی نقاشی ترڅنګ په اصطلاح 3D نقاشی هم کوي. دا وایي لومړی افغان ده چې په افغانستان کې 3D نقاشی کوي. حسنی ګڼ شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او له هر هیواد یې له ځان سره جایزې او ستاینلیکونه راوړي دي. دا وایي:
د کشورهای آسیایی د هند زیات رفتم. د هند تقریبا 6
په آسیایی هیوادونو کې هند ته څو ځله د نندارتونونو او کانفرنسونو لپاره تللی یم. ایران، ویتنام، استرالیا، آلمان، سویس، امریکا او ځینې نور هیوادونو کې مې په نندارتونو کې ګډون کړی. ستاینلیکونه او جایزې مې ترلاسه کړې دي. وروستی سفر مې امریکا ته و. زما له ورتګ مخکې په ځینو ورځپاڼو کې زما په اړه لیکنې خپرې شوې وې، نو چې زه ورغلم ډېرې واڅولم. زما کارونه یې وستایل. هغوی نه منله چې زه به یوه افغانه یم، خو زما په لیدلو یې فکر بدل او ټولو ماته توفی راکړې.
ملګرو شمسیه حسنی سره له ډېرو خنډونو او ستونزو بیا هم په خپل همت او هڅو ځان ثابت کړ چې د سترو کارونو وړتیا لري. دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار دوشنبه خبريږي، همزولو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. www.azadiradio.com کچیر غواړی مکتب برېښنالیک راولېږي، نو پته ده شفق n@rferl.org. د خدای په امان.
خپل موزان دے دا افغانستان دا زمو زیبا وطن دا زمو لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن موزان دے دا افغانستان افغانستان